پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو شاوخوا 12,000 هغو کارکوونکو دوسیې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استولی دي چې په دنده کې په غفلت تورن دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل یم او دا خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختګونو ټینګار کوي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شولو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه، او په پام کې د چینن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، او په دې برخه کې لا زیاتو پرمختیاو باندې ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې. په خبر پاڼه کې د افغان حکومت د یو لړ هغو اقداماتو ستاینه شوې چې د یوناما په وینا د فساد د معافیت د ننګولو لپاره یې پورته کړې. د یوناما دا خبر پاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامې چې محمود الخلی وایي ملګري ملتونه د هغو حقوقي کړنلارو، پالیسیو او بنسټیزو پرمختګونو هرکلی کوي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان لیدلوری پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه سره له دې چې فساد په دوامدار ډول د افغانانو رسنۍ ژوند اغېزمنوي او پر دولتي ادارو عامه باور کموي، ډیره مهمه ده چې همدا اوس د قوانینو په عملي کولو تمرکز وشي او له فساد سره د مبارزې د هوډ د څرګندولو په خاطر له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې سرغړونه کوي. ملګری ملتونه وایي د جزا د نوي قانون اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د فساد په وړاندې د مبارزې د قانون او د 2018 کال د فساد پر ضد د ستراتیژۍ په ګډون د فساد په وړاندې د افغان حکومت د پورته شوو ګامونو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه همدارنګه ویلي افغانستان کې هغه امنیتي وضعیت درکوي چې قاضیان او څارنوالان پکې فعالیت کوي، خو په وینا یې د فساد پر ضد عدلي مرکز لا په لویه کچه د فساد په مخنیوي کې اغېزمن کار نه دی کړی. د ملګرو ملتونو په وینا د اداري فساد په اړوند څېړنو په اړه د نیولې او هزار پام وړ شمیر امرونه او له هېواد بهر د نه وتلو یا ممنوع الخروج حکمونه تر اوسه نه دي عملي شوي، او ډېر محکوم شوي هم په جزا نه دي رسیدلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسور ویلی د افغانستان د 3 کلن جګړې لپاره واسینه حل لاره د افغان حکومت، طالبان او امریکا ترمن سیاسي موافقه ده. هغه دا خبره د فاکس نیوز له ټلویزیونی شبکې سره تیر شپه په یو مرکه کې وکړه. د امریکا دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې امریکایي مرکچی پلاوی عملا نن د درېمې ورځې په مخه په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. دا سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شولو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقاتو سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تېره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په پوځي اډه کې په ډزو 3 کسان ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 1 کلن وګړي محمد الشمراني وروسته په ډزو ووژل شو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویل چې ټول وسلوالو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې پر 2 شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغه بهرنیو سرتیرو ښه څېړنه چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره ورسي. په پام کې د نن د اوکرين او روسي ولسمشان په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زيلنسکي او ولادیمیر پوتين خبرې د اوکرين په ختیځ کې د رواني پوزي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړه کې له 2014 کال راهیسې تر دیار لزرو زیات کسان وشل شوي. دواړه ولسمشانو د خبرو ته چې د نورماندي فارمټي بولی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم مرکل زمينه برابره کړې. دا بل 2014 کال روسي لومړی وار وي چې د اوکرين او روسي رهبران خپلو کې خبرې کوي. مسکو د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د اوکرين د دولتي ځواکونو ترمنځ پر روانه شخړه کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي مرستې برابرې کړې چې دا پخپله د روسیې مستقیمه مداخله ثابتې. چارواکي وایي د اوکرين د بندري ښار او د سپه یو تخنیکي کالج کې د ورلګیدنې په پیخه کې د مړو شمیر لسو ته ورسید. په اوکرين کې د استراري پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي نړیدلې ودانۍ پیدا کړې او یو ټپي شوی ژغورونکي په روغتون کې ساه ورکړې ده. ور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په دریم منزل کې په یو هوټل او رستوران کې تیره چهارشنبه بل شو.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2000 کارکوونکو تورونه به وڅیړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي. په نورو موضوعاتو کې، په جلال آباد ښار کې نن یو شمیر ښځینه فعالانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپلو اوږو هغه تابوت ولیږداوه چې د دوی په وینا د ننګرهار د امنیت جنازه ده. د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورند بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ د محدودیتونو له کبله نشي کولی.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزې مو په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. د غاښې پاس او ناواپس دا لارې بندې دي، موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلې دي. نور مطالب هم لرو او په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکوونکو څخه د شکایتونو څیړنه د دې ادارې صلاحیت دی. د انتخاباتو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د خپلو دې کارکوونکو د سرغړونو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب. د افغانستان ولسمشری لانجمنې ټاکنې په داسې حال کې چې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته په زیاتېدو دي، انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 2000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني او وایي چې دغه کمیسیون د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 90% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي او د انتخاباتي قانون له مخې د هغوی عزل او څیړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. دای وایي هغه شکایتونه چې ثبت شوي هغه د دغه کمیسیون د موقتي کارکوونکي دي. کارکونکو دي خپل د ټاکنو کمیسیون دند لري هغه کارکونکو چې پر انتخاباتي جرمونو تورن دي منفصل او عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپري، ځکه موږ نشو کړای د واسطې وکړې وسو. بل مسله دا چې موږ له 2000 کسانو ته دوسیه باید جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې د دوسیه جوړ شي. خو دا څېړن ته اړتیا لري. د دغه کمیسون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون آن وازی کړی نه دی چې د کارکونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دارالانشا غوښتي و چې ټول هغه کارکونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیز جرایمو تورن دي ودې پیژندل شي او شکایتونو کمیسیون ته دې معرفي کړي. یوه ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه ولسمشرۍ انتخاباتو کې یې انتخاباتي سرغړونې کړي دي ټاکنیزو شکایتونو ته یې ور معرفي کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون دوی ته د محکمې حیثیت لري او د دغو کارکونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسناد وي چمتو دي چې د اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی دای وایي موږ به له جزئیاتو سره اسناد د ټاکنیزو شکایتونو ته وسپارو. له 90% لوړ زموږ کارکونکي موقت و چې اوس موږ شکایتونو ته د رسیدنې البته د شکایتونو کمیسیون ته ورمعرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون موږ ته د محکمې حیثیت لري خو په هغه صورت کې چې موږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل پر اساس به پریکړې وکړو. پر انتخاباتو یو شمیر د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې د ولسی جرګې انتخاباتو د پایلو په شان د مشروعیت په اړه له پوښتنو سره مخ نشي، اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې له کابل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو پر سرګندونو راپور ورکاو چې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2000 شاوخوا 2000 کارکونکو تورونه به وڅېړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. همدا شیبه یو عاجل خبر لرو قدرمن اوریدونکو. له هلمند ولایت څخه د آزادۍ رادیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او په نادلی ولسوالۍ کې د هغې چاودنې جزئیاتو په اړه معلومات راکوي چې تقریبا 2 دقیقې مخکې شوې ده. و به ورو چې دقیقا څه وخت دا چاودنه په کوم ځای کې شوې ده. دای صاحب
تکل صاحب ډېره مننه. چې تر اوسه بجو وروسته په نادلي ولسوالۍ کې د یو دېرش غربي او لچک سیمو ترمنځ د جاسله په مربوطه کې د ملي اردو پورې ورټولۍ باندې سره د هلمند د والي ویان د عمر ځواک پېښه تاییدوي. وایي چې دغه حمله د موټر بم حمله وه، د مازدا موټر په واسطه شوې ده. دوی یوازې د دوو تنو د ملي اردو د دوو تنو د ټپي کېدو خبره کوي. اما یوې سرچینې چې نه یې غوښته نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 8 نفره د ملي اردو وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. خو څو شېبې وړاندې 215 یو خبرپاڼه تر رسنیو او خاص ډول ازادي راډیو ته پورې ورسېدل چې پکې ویل شوي وو چې د برید په سیمه کې اوس هم خلخال ډزې روانې دي. دقیق معلومات نه کېږي خو دوی یوازې د ملي اردو د دوو عسکرو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. البته د دې پېښې پرا څه د مخکې وسلوالو طالبانو په غاړه کښې ده او د کمانډوي سرتیرو او د ملي امنیت د خاصو ځواکونو چې سنګریانو باندې مشهور دي د دوی د وژل کېدو خبره یې کړې چې عمر ځواک جمع 215 دواړه دغه خبره چې طالبانو کړې ده نه مني.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د یوې موټر بم حملې په اړه جزئیات راکول. په دې پېښه کې تر اوسه پورې چارواکو د ملي اردو د دوو سرتیرو مړینه تایید کړې ده. په دې اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راروانو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه مرسلین ارسلا ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په هیواد کې د غنمو د کموالي په اړه د افغانستان د خوراکي توکو د اتحادیې خبرداری د دغه اتحادیې مسؤول فضل رحمان وایي که حکومت د سیمې له هیوادونو څخه د غنمو او اوړو د پیرلو لپاره اقدام ونه کړي دا امکان شته چې په سږني ژمي کې افغانان د غنمو له کموالي سره مخ شي. مکچګورو په نړۍ کې هم څه ناڅه د اوړو د کموالي ستونزه موجوده ده. موږ په دې برخه کې د دولت توجه غواړو او که دولت پام ونه کړي نو د اوړو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال افغانستان یوازې له قزاقستان څخه غنم او اوړه واردوي او پاکستان چې پخپله د اوړو له کموالي سره مخ دی افغانستان ته یې د صادراتو لړۍ درولې ده. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د اوبو او للمي غنمو حاصلات 240% کې لوړ شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی وایي سږکال په هیواد کې د غنمو حاصلات څه باندې 15 میلیونه ټنو ته رسیږي او د هند لخوا د مرسته شویو غنمو پر رسیدو سره به له نورو هیوادونو څخه د غنمو د پیرلو اړتیا هم نوي. له هند هم زر ټونه غنم را رسیږي. نو په خپلو 15 استراتیژیکو ذخایرو کې هم یو اندازه غنم لرو او د اړتیا نشته چې نور غنم وپیرو. افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټونه غنمو ته اړتیا لري او د کرنې وزارت وایي چې سږکال به افغانستان 900,000 میټریک ټونه غنمو ته اړتیا ولري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت پر داسې یو طرحه کار کوي چې لمخې به افغانستان وکولی شي د سمنټو په برخه کې خپل کورنی مصارف په خپل پوره کړي. د قانون او پټرولیم وزارت فیان عبدالقدیر مطفی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سمنټو د تولید داخلي تولیدات او د داخلي تولیدات فابریکې 12,000 میټریک ټونه سمنټو د تولید وړتیا لري او په دې برخه کې د لاډیری پانګونې سره به افغانستان پر ځان بسیا شي. هغه زیاته کړه چې په برخه کې د پانګونې لپاره له خصوصي شرکتونو سره خبرو کې پرمختګ شوی او په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې دا قراردادونه لاسلیک شي. اوس هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنی اسعارو بې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي یو ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ 25 پوله، زر هندي کلداري 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري هم 501 افغانۍ.
لازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو اوس هم نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. نن په بغداد کې په یو پوځي اډه 2 راکټونه ولګیدل. د عراق پوځ وایي چې 6 عراقي سرتیري په دغو راکټي حملو کې ټپیان شوي دي. صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب، دا راکټي بریدونه دقیقا پر کومه پوځي اډه شوي جزئیات څه دي؟
د دغه راکټي بریدونه د دوشنبه په ورځ د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو پوځي اډه باندې لګیدلی دي چې په دغې پوځي اډه کې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشتو. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي 6 سرتیري د دوی په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان شوي چې له ډلې د 2 وضعیت ښه نه دی. ویل کېږي چې د امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد یوې وړې ډلې غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه شوې او تمرین ورکول کیږي. د عراق د پوز بیان زیاته کړي چې امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچرې هم پیدا کړي وي او دا ښیي چې د یوې لالوی حمله پلان نیول شوی وو. دا په عراق کې په هغه پوزي اډو باندې چې پکې امریکایان دیره دي د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه یادېږي.
بلې، او معلومه شوې ده چې دا حمله چا کړې ده، په څه هدف؟
تروسه پوری سمدستی دغه وروستی بریټ مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. خود امریکا دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنی ډلې دغه سی بریډونو په تر سره کولو تورنوي. د شپږونیو په وګدو کې دا نه هم وارد چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو باندې بریډونه کیږي. امنیتي ځواکونو لکتر لګه د یو بریټ پړه د تهران له ملاتړ برخمن په یو قوي سخدریزه شیا ملا کتیب حزب الله باندې چولې شي د واشنگتن لخوا هم په تور لیست کې شامل شوی دی. ایران په عراق کې په دریجو اشخاص باندې په تیر بیا د هشدو شعبي په نوم په یوه ملي شي ډلې باندې زیات نفوذ لري او ویل کیږي چې د همدغه ډلو په استفادې باندې هلته نارامۍ او ته لمن وی. د امریکا دفاع وزارت فرانس پریس یو چارواکي فرانس پریس ته ویلي چې د راکټونو دغه ورستی بریټ ثابت کړي چې هشدو شعبي ډله ان تر اسلامي دولت ډلې هم امریکا ته لوی ګواخ دي. امریکا د همدغه ډلې په لمنځوړلو کې له بغداد سره ژمنې هم کړې دي. بغداد چې هم واشنگتن ملګری دی او همي تهران ملګری دی اوس دوه ولارو کې پاتې دی او اندېخمنم په همدغه حالت باندې دی. امریکا وایي چې د ایران په منځني ختیځ کې د ایران د مخ په زیاتېدونکو نفوذ د محوي لپاره سیمې ته له 5000 تر 5000 پورې خپل عسكر هلته لیږي او ځای په ځای وي. ایران تازه د همدغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې پراپورنو کې ایرانی چارواکو امریکا ته ورنه کړی چې د منځني ختیځ په نارامۍ کې لاس لري او په خپل حضور سره دغه سیمه ناقراره کړې ده. څه چې امریکای متقابلن برته تهران تورنوي وای چې د سیمه ستوري سیدل چې دی د غوتر شاه د ایران لاسته او نیابتي جګړې پر مخ تاوړي.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو د عراق په پلازمینه بغداد کې پر یو پوځي اډه د نننې او د نننې حمله په اړه چې پترس کې څو توغندي پر دې اډه ولګیدل جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په جلال آباد کې نن یو شمیر خزینه فعالانو د امنیت د نشټوالي په اړه خپل د انتقاد غږ اوچت کړ. دوی د یو سیمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپل اوګو هغه تابوت ولیکدو چې دوی وایي د ننګرهار د امنیت جنازه ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره په ننګرهار کې د ازادۍ رادیو خبریال سهار ګل امیرزای د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. امیرزای صاحب
مننه تکل صاحب سلامونه مې ومنلې. لکه څنګه چې تاسو ویل په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې په نامه یو بنسټ چې چارې اکثره خزینه پر مخ باندې وړي دوی د امنیت تابوت په اوږه کړی و سمبولیک شکل باندې پرې لیکلي هم و چې د امنیت تابوت د دوی سره چې موږ خبرې وکړې د دوی په نظر باندې چې هدف یې دا دی چې په ننګرهار کې امنیت نشته، ورځ تر ورځ امنیت خرابېږي، ترورونه کېږي، هدف وژنې کېږي، اختطافونه کېږي. مګر د دوی په وینا باندې چې د چارواکو له خوا داسې کوم اقدامات نه لیدل کېږي نو دوی وویل چې موږ په دې اړه باندې خپله ناهیلي څرګندوو په دغه شکل باندې او له چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې له جلال آباد ښار نه د یو شمیر خزینه فعالانو د اعتراض په اړه جزئیات اورول. دوی د امنیت د نشټوالي په خاطر پر چارواکو انتقاد وکړ او نن یې یو تابوت پر خپل اوګو ولیکدو چې دوی ویل د ننګرهار د امنیت جنازه ده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. امید زهیرمل د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
هشتي صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپل سرلیکنه کې د سیاسي کانفرنس او بیا په سیمه کې د افغانستان اړیکو ته اشاره کړې او لیکي د سیاسي کانفرنس د دې لپاره جوړیږي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سازمان شویو جرمونو د راکمولو، د سوداګرۍ پراختیا او ترانزیت په برخو کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې لا پیاوړي شي. ورسپانه لیکي افغانستان ته د امریکا پر اتک سره لسمی سربیره د نړۍ ډیری هیوادونو په افغانستان کې د متحده ایالاتو له پوځي حضور څخه حملات وکړ خو اوس یو ډیر شمیر یې له ماموریت سره مخالف دي. ورسپانه زیاتوي اوس ښکاري چې نه یوازې د سیمې هیوادونه له امریکا سره ستونزه لري، بلکې سیمه ییز رقابت د دې سبب شوی چې افغانستان د سیالۍ مرکز وګرځي، ځکه اوس سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه د نظر یووالی نه لري. هیواد دولتي ورسپانې بیا د آسیا زړه کانفرانس د سولې خبرو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. ورسپانې په خپله سر لیکنه کې لیکلي، په استنبول کې د آسیا زړه کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د سولې لپاره هڅې له بل هر وخت چټکې شوي او له امریکا سربیره د سیمې هیوادونو د افغانستان په مشرۍ له بین الافغاني خبرو ملاتړ اعلان کړی دی. ورسپانه وړاندې لیکي، د آسیا زړه کانفرانس یو فرصت دی چې په سیمه کې د پاکستان په لاس روزل شوي ترهګري وڅېړل شي. افغانستان چې د سیمې د وصل په ټکي بدل شوی لا به اهمیت ته اشاره وشي او د سیمې هیوادونه به لا متوجه شي چې د افغانستان له لارې کولی شي په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته خپل توکي صادر کړي. سرخط نا دولتي ورسپانې بیا خپل سرلیکنه د ولسمشرۍ ټاکنو ځنډیدلو پایلو ته ځانګړې کړي. ورسپانې لیکي، داسې مهال چې په افغانستان کې د ټاکنو د کولو اړوند ادارې شته، زیاتې پیسې پرې مصرف شوي، خو بیا هم ښکاري چې د منلو ظرفیت لا دود شوی نه دی. ورسپانه زیاتوي، نږدې دوه لسیزې وشوې چې په افغانستان کې ټاکنې کیږي، خو هر ځل له جنجالونو سره مخ وي، یا کمیسیونونه دومره غیر مسلکي عمل وکړي چې پکې د حکومت مداخلې ته زمینه برابره شي او یا یې پایله نه منل کیږي. د ورسپانې له قوله، د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د پایلو ځنډ دې ته زمینه برابره کړې چې یو شمیر سیاسي کړۍ له همدې ټکي ګټه پورته کوي او ښایي چې د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره دي او باید موقت حکومت جوړ شي. د ملي ارمان نه دولتي ورسپانې هم د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو موضوع راخیستې او لیکي، د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې ګراوګان نیول شوې دي. ورسپانه زیاتوي، ښکاري چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د بحران یوې نوې مرحلې ته ننوځي او د پایلو د اعلان ګراوګان نیول د افغانستان ستونزه نوره هم زیاتوي. ورسپانه وړاندیز کوي چې ښکیل لوري باید د ټاکنو پایله ومني او په هغه څه چې له وړاندې یې هوکړه کړي پخلا شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې د ویزې او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورند کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي امنیت د اغزن سیم په لارو کې د ماینونو په فرشولو او د ولسونو په جدا کولو نه ټینګیږي. روحله انوري او د موضوع نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکي وایي پخوای په اسانه د ډیورند کرښې دواړو خواو ته تګ راتګ او د یو بل په مړي ژوندي کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستې، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وایي،
کلونه وشول چې لارې بندې نواپاس او د غاښې لارې بنده ده، ورته هغه طرفونه چې کوم دی ټول بندي، نو موږ هغه یو قام یو غم دی یو درد دی. نو په دې کې موږ ته ډېرې ستونزې او تکلیفونه دا دي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې،
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزم په اسانه معنی نه ملاویږي غریب غربه خلکو ته، د غاښې پاس او نواپاس دا لارې بندې دي، دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاص شي. اخوا او دیخوا دواړه طرف ته یو خلک دی رشتہ داری لري، یو بل سره تګ راتګ لري. موږ هله د حکومت نه داده چې دا لارې موږ ته خلاص شي.
دوی وای پوخوا به د نواپاس غاښې کنډو بنشي او دوکلام لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړي پرتې دي. خلک وایي د فرضي کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزې پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي مولوي خانزي بوایي، د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو له امله یې د کونړ اوسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري له منځه تللې ده.
دا تاریخی لارې دي، زمنګ مشران و بدې لارو باندې تجارت کو کاروبار کو، کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دغه لارې د کاروبار د پاره د تګ را تګ د پاره په هر شکل باندې تړل شوې دي. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارې د لاس لري دي، سیمینه بار دي د ملک په نورو خرونو کې خواري مزدوري کوي، چې دغه تجارتی لارې چې دادی کولاو کړې شي، باغې ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړې شي د تګ را تګ د پاره.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته وویل، دوی نه غواړي چې د کر دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس بیا کوښښ پیل کړی چې د نواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لاره پرانیزي، یوه د پاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه شوبې سي د هلته جوړې کړي. په دغه مصرف دي امنیت شورا، وزارت خارجه ته او خپلو نورو ادارو ته موږ ته مسؤلیت سپارلې ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د نواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بې پاسپورټ او بې ویزې سفرونه وکړي. دوی وایي د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غځولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدی نه شي بلکې سوا کیدی شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
د غرمې 12:30 شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په پاتې نیمایي کې، یعنی په دوهمه برخه کې، د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي. خو مخکې تر هغه اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګری ملتونه وایي د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان اقدامات او پرمختګونه ستایي، خو په دې برخه کې په نورو هڅو ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي ځانګړي دفتر یا یوناما نن دا خبرې په یوه خبر پاڼه کې کړي چې د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلی د افغانستان د 3 کلنې جګړې لپاره یوازینې حل لاره د افغان حکومت، طالبان او امریکا ترمن سیاسي موافقه ده. هغه دا خبره د فاکس نیوز له ټلویزیونی شبکې سره بیگا په یو مرکه کې کړې ده. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. په پام کې د چین د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. چارواکي وایي د اوکراین د بندري ښار اودیسا په یو تخنیکي کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 10 تنو ته رسیدلې. په اوکراین کې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 5 مړي له نړېدلې ودانۍ پیدا کړي او یو ټپي شوی ژغورونکي په روغتون کې سا ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکلي دي په خپل سمس کې چې که د ولس په غم کې یاست نو د انتخاباتو پایلې ژر معلومې کړئ، ځکه چې یو من غنم په 250 افغانۍ شوي او د یو من غوښې بیه 3000 افغانیو ته لوړه شوې ده. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي چې ماشومان بې واکسینه وفات کیږي، باید افغان حکومت دغې ستونزې ته پاملرنه وکړي. رفیع الله وطن دوست له میوند ولسوالۍ نه لیکي، زموږ په میوند ولسوالۍ کې مکتبونه نشته، باید حکومت دلته مکتبونه جوړ کړي ځکه چې ماشومان بې درسه پاتې نسي، دا د موږ لویه ستونزه ده. جعفری لیکي په زابل ولایت کې د بنګو کښت زیات شوی او د معتادانو کچه هم لوړه سوې ده. او سید احمد عمری د کندهار نه لیکي، په کندهار کې د کندهار په مرکز کې برق ډیر وخت نه وي او موږ د برق څخه سم خوند نه اخیستی، یو څو ورځې وي بیا خراب سي. هیله ده چې چارواکي دې موضوع ته پاملرنه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا دی تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام زما رایه زما حق اوریدو ته چې رحمت الله افغانی چمتو کوي. زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د وښتو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې څرنګوالی، د پاتې ولایتونو د برخلیک او د لومړنیو پایلو اعلان ته د چمتووالي لپاره ځانګړی کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د 20 ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې څخه وروسته پایلې سرور ته داخلې شوې. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د پاتې وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په اړه د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي. دا چې آیا کمیسیون به وتوانیږي چې د پاتې وو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې په برخه کې د ښکېلو لورو قناعت حاصل کړي، په دې اړه مبحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید راسره میلمانه دي. میلمنو تک راغلاس وایم. دا پروگرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرس صاحب، کدی انتخاباتو درستی اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، یعنی څه تازه پیښې څه دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، جناب رشید صاحب ته او د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو مننه چې فرصت مو مساعد کړي. کمیسیون د وویشت ولایتونو تفتیش او باشماری پروسه پای ته ورسول. خوشبختانه د دارالانشا ریاست د کمیسیون رهبری ته، یعنی د کمیشنرانو بورد ته، د وویشت ولایتونو د تفتیش او باشماری گزارش وړاندې کوي چې تیر ورځ دا گزارش د رهبری لخوا څخه تایید شو او همدانن هم جلسې روان دي. د کمیسیون کلی دیدګاه به د ابتدایي نتایجو په اړه باندې، د اعلان په اړه باندې به یا شاید نن او یا هم سبا یو کلی دیدګاه کمیسیون د ملت سره او د رسنیو سره شریکي. دوهم، کله چې د بوشماري او د تفتیش نتایج راځي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته څو مراحل لري چې هغه سیستم ته داخل سي. لومړی مرحله د انټیک ده، دوهم د سکین، دریم د برسی، څلرم د انټری یا د داخلولو، چې دغه مرحله تقریبا د انټیک مرحله د وویشت ولایتونو پای ته رسیدلې ده. برسی هم تقریبا پای ته رسیدلې ده او د دې ترڅنګ سکین هم پای ته رسیدلې ده. یوازې د انټری په برخه کې لږ ولایتونه پاتې دي چې هغه به هم په دغه نن او سبا کې دا پروسه هم تکمیل سي. او یو بل نقطه چې د کمیسیون غټ اندیشنه د دیو ولایتونو په اړه
بیا ورسته په دې اړه باندې غږیږو. ښاغلی رشید صاحب، تاسو خو د بیا تفتیش او شمیرنې په اړه باندې څاروک، دغه کوم کمیسیون چې کوم کارونه په همدې پړاو کې مخکې وړل، یعنی د قناتو واړو؟
ډیره مننه. سلامونه د امام اقبر صاحب تاسو او محترم اوریدونکو ته. که څه هم پروسه خو بشپړه سوله د موږ همکارانو راپور را کړی ده، داسې ځینې وړې وړې هغه طرزلعملي ستونزې شته، ولې جدي ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ وي پکې لیدل شوې نه ده. د موږ فقط په یو څه باندې خوشي نیو، هغه دا ده چې د یوازې یو یا دوه ولسمشي ټکټونو څارونکو دغه به هیڅ خسره نه کړې ده، او پاتې هغه ټکټونو چې معترضې په یو شکل داشکال هغوی دغه پروسې څارنه نه کړې ده. او ویرم دا چې یو دي کمیسیون په دغه برخه کې د کړنې پښتن لاندې رانه ولي، که هم موږ خپل څارنه لرو، معلومات او راپور به د خلکو سره شریک کړو، څه پیکسي اوس نه پیکسي کمیسیون سره به همغه مطرح کړو. ولې اندېښنه هم دا چې هغه ټکټونه یاري په دغه پروسه ټول تر پښتن لاندې رانه ولي. قانوني اړخ نه کمیسیون خپلې غاړې خلاصې کړي دي. کمیسیون لپاره فقط مکلفیت دا ده چې که چیرته داسې یو حالات بیا شمیرنې تفتیش راځي، دوی باید ټول خبر کړي، هغه ناظرین او مشاهدین خبر کړي. دوی دا کار کړی ده، دوی دعوت لیږلې ده او غوښتنه یې کړې ده، اما دا چې هغوی سره نه ده کړې د دې غوبې سنځ ده. ولې په ټوکې پروسې اعتبار ده چې د موږ لپاره مهمه ده چې پروسې اعتبار خوندي شي.
او ته مخکې دونه وکړه، ځینې وړکې ستونزې موجودې وي که لږې روښانه کړي، دغه ستونزې پسې کوي؟
هغه خو دا ده چې فرض مثال په ځینو حالاتو کې د شکایت لري کمیسیون د استازو، د ټاکنو کمیسیون تر استازو، بعض مسئله کې ځینې ټکر راغلی ده او په هغه باندې بحث شوی ده، امضا باندې، په کړنلارې باندې، په دوو مسئله باندې. په عین حال کې دا چې صندوق کې اصلي صندوق کې مواد نه و، په شنه صندوق کې مواد، دغه سی حالتونه کم کم لیدل سیری. خو د کمیسیون کارکوونکو به موږ ته زحمت
راکړي. رشید صاحب، دې ته په کتلو سره دا شاوخوا 2255 مرکزونو کې د نور رای شمیرنه ته موږ داسې نظر واچو، دې کې ستونزه موجوده و، ممکن هغه کې ستونزه موجوده، داسې څه تاسو ترلاسه کړی دي؟
کوم هدف ته تاسو کوم
هدف مې د پات نور محلونه چې دا خو یوازې د نمونې په ډول باندې، یا د کوم ستونزې چې وي، ستونزې په اساس باندې دغه بیا وشمیرل سولې، یعنی دې ته په کتلو سره، دغه ستونزو ته په کتلو سره، ممکن په د نورو محلونو کې ستونزې موجوده وي؟
زه نه غواړم چې دا سې بدبینانه بغه وکړم، بحث وکړم، دا کېدای شي چې موجود وي. خو اوس هغه د کمیسیون کار ده چې که چیرته دوی دا درک کوي چې تفتیش مثلا نور پراخ کړي، بې شمېره نور پراخ کړي، دا دوی کار ده. ولی د سې جدي اننګونه یا ستونز نه پیدا سوی چې اوس موږ وایو چې دا ټول باید له سره وشمیرل سي یا خدانه خاصه تفتیش یی د پختن لاندې راولو کار دې کې مسون خو ولی ځینې کې ستونز په مدرسې فرض مثال پکتیا کې د یو ټیم دیګل وی چې هلته باید بیا شمیرنه تفتیش سره کې ټیم تل یو صرف تفتیش سره کړی بیا شمیرنه نه وته سره کړی ټول کار کابل تر راغی کابل کې چې ګوري بیا په کې ځینې نیمګړتیا موجوده برته ټیم برته دوم واز ځل پکتیا تللی بیا تل سره بیا شمیرنه کړی دغه سی وړې وړې هم نه همغږی یا د کارکونکو نه جدیت مسایلو کې یا ځینې طرزلملي هغه تخطیان لیدل سوي دي موجودي ستونزې پکې نه وي
حق پر صاحب له ملي بنسټونو نه علاوه نړیوال څارونکو بنسټونو هم په دغه تفتیش او بیا شمیرنه کې درس ملګری وو
بلې وو په دې برخه کې ناظر کنندن نهادونو څخه او همدارنګه د مشاهد کنندن نهادونو څخه موږ استازي درلود د افغانستان ټاکون خپلواک میسون مرکزی دفتر ته روزمره دوی راتلل نړیوال څارونکو هم وو او دوی د ټولو تخنیکی کارونو څخه د کمیسیون لیدنه کول او تاسو ولې د لاتمن گزارشونه درلو چې په ډیټا سنټر یا د ډلبندی په مرکز کې الته غټ سکرین ټلویزیونونه نصب شوی و چې دوی کولای سو کله چې د یو کمپیوټر د یو کارمن کار مشاهده کوي هغه نږدې کې زومي کې وی ګوري چې څه روان دي یعنی د دوی د پاره هغه سہولتونه په مدرن شکل باندې چې مهم و د افغانستان ټاکون خپلواک میسون رامنځته کړي و یو بل اجازه راکړي چې د انکیوري یا د ریکاونټ په اړه یو خبر راوکم د تفتیش او شمارې په اړه تفتیش او شمارې د دوه پلان پر اساس باندې تر سره سول یو د شکایتونو تدریسي دګي د کمیسون پلان و چې په ځینو محلونو مرکزونو کې تفتیش او ماریوسی یو خپل د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون ستاسو پښتنه چې د جناب رشید صاحب څخه مو وکړل کچیر احیانن په دغه تفتیش او شمارې کې په څلور دي ولایتونو کې تر سره کیږي چې په ویشت ولایتونو کې تر سره شوی دی که عدالت نه تامین شوی اندیشنې او انتقادونه او ستونزې او مشکلات کره اسناد موجود وي چې هغه پاتې په دې برخه کې دوهمه مرحله د ابتدایي نتایجو څخه وروسته د اعلان څخه وروسته شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون بیا شکایتونه ثبتوي د هغه لپاره بیا دوی رسیدګۍ کوي بیا بررسي کوي او خپل اخیرنۍ فیصله د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون ته
شو خو داسې یو لسو نه شپې مرکز او محلونه کې رای باطل اعلان کړی د کوم یار په اساس باندې دغه رای باطل دی
یو لسو ناویا دغه محلونه و چې یا بایومیټریک حساس نه درلودي اساس نه درلود بایومیټریکي او یا تر وخت د مخه معلومدار او یا تر وخت د ورسته رای استفاده سیوه او یا گزارش د دغه محلونو په اړه باندې مشته د مرکزونو څخه د بندو محلونو راغلی یعنی په گزارش کې نشته سیوه چې دغه محل بندو هیڅ رای ده هنده نه درلود یا د امنیتی ستونزو پر اساس باندې ځینې محلونو بند سوي و یعنی دا څو کټګوري وي چې یو لسو ناوی محله د 2400 محله د جملی څخه د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون باطل اعلان کړل چې په دې برخه کې کمیسون دا په ثبوت ورسول چې کچيري احیانن کمیسون کوم هدف ولري نو بیا دغه سي تصفیکاری چې په دغه روان کې مهم دی نه تر سره کول یعنی دا د دې ښکارندوی و چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون تعهد شفافیت لري او د خلکو هغه درست امانت چې یاد کمیسون ته سپارل دی چې دغه به هغه اهل شخص ته سپارل کیږي چې د دوی باندې دی
رشید صاحب حکم رایت محلونه چې باطل اعلان سول هغه معیار چې په پام کې ورته نیول شوی د مو مطابق ته باطل اعلان شوی دی
بیل شکه چې اوس محل خلاص شوی نه وي رایب کې چې ول شوی نه وي بایومیټریک اساساتو نه لري نو هغه د کمیسون د لایحو په اساس باندې خپل هغه تخنیکی او حقوقي اعتبار نه لري نو کله چې کمیسون دغه تایید کړی دا او لبخانم د معلومات موجود وو چې دغه محلونه کې نه رای استعمال شوی نه و دا چې کمیسون د خپل پریکړه په اساس باندې هغه به اعتبار کړی دا نور مګر چې هغه موضوع روښانه شي او یو فکر په اساس باندې هرڅه معلوم شي
حق پر صاحب دغه دی ولایتونو د برخلیک په اړه باندې معلومات ورکړي انتخابات خپلواک کمیسون ویلي چې موږ انتخاباتي ټیکټونو سره په تماس کې تر څو پورې دغه دی بیا شمیرنې او تفتیش اجازه راکړي سي د خبرې تر کومه هده پورې رسیدلې
په دې برخه کې ډیر مهم اقدامات د کمیسون لخوا څخه تر سره وسول د مثال په ډول د تخنیکی اړخ څخه دوه مهم پریزنټیشنونه د ثبات او هم پالنې ټیکټ ته ورکړل سو د نورو سیاسي عذاب سره د نورو ټاکنیز ټیکټونو سره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ناستي وکړې د ډرملوک د کمپنۍ استازي راغلل دوی ته تخنیکی معلومات وړاندې کړل او هغه تخنیکی ګروپونه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و کمیسیون منهج د یو تخنیکی ارګان د دغه تخنیکی او مدیریتي نظام چې ټاکنیز نظام دی د دغه د اطلاع رسانی او د معلوماتو په ورکړه کې مکلف دی اما هیڅ فشار ته د هیڅ ادرس سر نکشته کیږي او کمیسیون د قانون د اساسي قانون حکم تطبیقي او د ټاکنو د قانون حکم تطبیقي
د خبرې کومه ولایتونو
رسیدلی چې د وو ولایتونو په اړه د ولایتي دفترونو د طریقې څخه هم موږ د مترزینو سره خبري وکړلې د مرکزی دفتر د طریقې څخه هم موږ خبري وکړې خو بدبختانه چې موږ 100% تفاهم ته ونه رسیدلو مګر خوشبيني وس پیدا سوي ده د زینو ولایتونو په اړه باندې چې کېدای شي د نن ورځې په جریان کې یا سبا تر بل سبا پورې یو تعداد ولایتونو د دغه وو ولایتونو د جملې څخه دروازې خلاصې سي اول ته موږ په نورمال باندې با شماری و تفتیش د یوې ورځې څخه تر دوو ورځو پورې دا پروسه هم
د ثبات هم پالنې انتخاباتي ټیم ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدل چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي
اول خدای مذاکرنده کننده ارګان نه دی د سولې یو نهاد نه دی چې موږ په کلونو په میاشتو
خو بیا هم د ستونزې د حل لپاره خو باید دیالوګ یا خبرې وشي
بلکې یو تخنیکی ارګان دی قانون حکم کوي چې ټاکنیز نظام باید تطبیق سي د قانون پر اساس باندې اطلاع رسانی ټول معلومات په جزئیات ټول ټاکنیز ټیکټونو تور کړل سوي دي دا چې موږ انتاف زیری شولې د افغانستان د عامه مصلحت په خاطر باندې د ملي منافع او د خوندیتوب په خاطر باندې او د قانون د حکم د تطبیق په خاطر باندې هغه بیل خبره ده اما نور موږ وخت نه ځای کوو زو چې ټاکنیز نظام تطبیق سي او دا د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې نتایج د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي ځکه دغه ټاکنیز نظام د افغانستان پر اقتصادي سیاسي اجتماعي وضعیت باندې مستقیم تاثیر کوي
رشید صاحب انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې خبرې سوي دي پرمختګونه راغلي دي ثبات هم پالنې انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي دلته د ستونزې د حل لپاره تاسو وړاندیز څه باید څه وسی
موږ وړاندیز کړی و چې یو پرانست تخنیکی غونډه ترسره شي ځکه چې دوه طرفه یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې دوی وایي چې موږ په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي دي او د دې قناعت هم حاصل کړی ده او اضافه لغنه وخت نه غواړي چې تیر کړو بس کړو اما په عین حال کې د یو ولایتي دفترونو تړل شوی دي او بل خوا معترضین دي چې هغوی په خپل اعتراض باندې تاکید کوي مظاهرې کوي او دا دفترونه نه پرانیزي نو موږ په دې خاطر چې دغه وضعیت نه وتلې وو موږ وړاندیز وکړو کمیسیون ته چې پرانیزي غونډه ونیسي او په دې کې معترض او غیر معترض طرفونه راوغواړي تخنیکی همکاران خپل پروسی راوغواړي
یو وازی تاسو وړاندیز وکړو د ټولو څار بنسټو وړاندې
یو دوه نهادونه نور مده خپل دغه د موږ نورسته د ریس کوم اعلانې دلودي د انداز په ورته وړاندیز غویم کړی وو نو د کوم څه خبر چې یو کمیسیون پر باندې غور کړی دا او موږ ته اطمینان راکړی چې پرلتون کې ونه کیبه یا د شنبه یا د اکشن پرز بوداسې غونډه ولري په دې کې به هغه ټول خپل هغه قانوني پریکړه چې کړی خصوصا په اعتراضي مورد باندې د قانون په چوکاټ کې لغنه به وضاحت ورکړي او اتمره سوچ کوم معترض دي دغه اعتراض په دي قانون چوکاټ کې برځه وبکې نو موږ غوښتل مې چې دغه دغه بحث تر سره شي او د معترضینو قناعت موصل شي او متصل دغه اوسنی یو کرکچن حالات نشي وو دفترونو تر رسیدا خلاص شي او کمیشن لار شي د پایلو اعلان خوت
خغله خبر سه دغه وړاندې څومره پر زاید او تاسو ورته لبای کولی د کنم دا ورلی
سو په دې برخه کې د هر وګړي حق دی چې دغه پروسی څخه معلومات ولري نه د یو مشخص ټاکنیش ټیکټ کمیسیون هم مکلف دی چې اطلاع رسانی وکړي او ټول معلومات ورکړي اما یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې کمیسیون ته دا مهمه نه ده چې اتلس نوماندان ټول 100% د کمیسیون د ټول کارونو څخه راضي وسی او قناعت اسي
ګور کمیسیون ور سره پروتوکول لري تړون ور سره لري
درسته درسته د قانون پر اساس دا تړون سوي دی د پروتوکول سوي دی تعهد نامه کې امضا سوی ده د لاهې پر اساس د مشخص طرز عمل پر اساس طرز عمل وای چې د بوشماري او د تفتیش ورسته که بایومتریک و غیر بایومتریک رای مشخصی یوازې اساس د فیصلې د نتیجې هغه بایومتریکی رای دی دا خو نسی کېدای چې موږ د بشمری او د تفتیش څخه د مخه بایومیټریکی او غیر بایومیټریکی رای په خیال او خوب او یا هم د سترګو په لیدو باندې سره جدا کو او یا هم د زینو ټاکنیز ټیکټونو په فرمایشونو باندې جدا کو. دا هیڅ وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته قابل د قبول نه دی او کمیسیون ته مهمه دا ده چې ملت هغه باور پر دې نهاد باندې کړی د ملت باور وساتي کچیرې تر د هر ټاکنیز ټیکټ تر تاثیر لاندې راسي کمیسیون نو بیا د افغانستان متدین ولس هیڅ وخت پر دې نهاد باندې بیا باور نه کوي. نو په دې برخه کې د یادولو وړ ده چې د آزاد بحث تاکید سوی دی هم د څار د بنسټونو دخوا هم د ځینو ټاکنیزو ټکټونو له خوا څخه. په دې برخه کې به که چیرې وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورکول او موږ وخت د لاسه نه ورکوي په دې برخه کې بیا هم تعهد لرو چې یو آزاد بحث ونیسو ټول تخنیکي معلومات.
رشید صاحب محترم، شاوخوا دوه میاشتې اوړي، یعنی دوه میاشتونه زیات څه اوړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخابات ترسره کړل، اوس پورې پایلې برخلیک بیخي روښانه نه ده. په همداسې انتخاباتي جنجالو باندې دغه پایلې ځنډیږي، څومره په انتخاباتو د خلکو باور ته دغه کار زیان رسولی؟
آیا اوس غواړم چې لږ سره معلومات ورکړم چې دا اوس ما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر سره غونډه درلوده، هغوی موږ ته دا ډاډ ورکړه چې دوی آمادګي نیسي، چمتووالی نیسي د غونډې لپاره چې دا غونډه ترسره کړي او وایي چې موږ په هر ډول آماده یو تر څو د خپل پرېکړو څخه دفاع وکړو. دا
ښه باوري ده ستونزه به دم غونډه کې حلسي
انشاءالله. زه پرې باوري یم چې کمیسیون خپله پرېکړه چې کړې ده خاتمن په قانوني مستندات کړې ده، دوی مستقل دي د قانون په چوکاټ کې او قانون کې چې څه واک لري خامخا هغه په هغه قانوني اصول باندې دروي او بیا مختزي. نو مهم دا ده چې دوی د خپل پرېکړې د قانون په اسناد باندې دوی ټول ته روښانه کړي، اضافه لږ نه دوی کوم بل مشکل نه لري. ولیده چې پروسه څومره ځنډیږي د اندېښنې وړ ده. ما مخکې هم ویلي وو چې کمیسیون چې کله مهالویش نقص که اندېښنه مې څرګنده کړله چې څومره دغه پروسه اوږدیږي، په هماغه اندازه باندې کړکېچ پکې زیاتېږي، په مو اندازه باندې شک و تردید پکې زیاتېږي، په هماغه اندازه باندې خلکو ژوند متاثره کیږي، په هماغه اندازه خلک بدبینیان زیاتېږي، سیاسي جنجالونه پیدا کیږي. نو له بعد مرغه چې اوس په مرحله کې موږ تاسې نه یو، نو اوس خبره خرابه شوې ده. دفترونه تړل شوي دي، معترضین په خپلو غوښتنو باندې اصرار کوي. کمیسیون هم تاسو نه توانېدل چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ما ټول هغه غدا ده چې دغه کړکېچ له خیره باید یو ټکی پیدا کړي، یو لاره پیدا کړي چې حل شي، تر څو کمیسیون بېله کومه اندېښنې او بېله تشویش نه په خپلو ولایتونو کې هم دغه خپل هغه لیاوزرونه پورته محلونه چې تفتیش وړ دي او بیا شمېرنه باید ترسره شي، هغه هم تطبیق کړي او لاړ شي د پایلو اعلان خواته. که چېرته دا نه اعلانېږي نو دا د پارلماني انتخاباتو تجربه ده.
یعنی حق برست صاحب، څومره انتخابات خپلواک کمیسیون دا ژمن ده چې انتخاباتو پایلې به چې ممکن په نږدې وخت کې اعلان کړي، یعنی دې کړکېچو ته په کتلو سره د امکان لري چې د پایلې زر اعلان شي؟
د پایلو د اعلان لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع دا و چې په ورځو نه بلکې په څو ساعته کې اعلان کړي. البته څلور نو پایلې چې په قانون کې پیشبینی شوی چې مثلا اولیه دی، قسمی دی، ابتدایی دی، نهایی دی، دغه اولیه او قسمی موږ غوښتل چې په څو ساعتو کې باید اعلان شي او ابتدایي نتایج غوښتل مو چې د تقویم پر اساس باندې په وخت او زمان. مګر بدبختانه څو دلایل د دې موجب وګرځېدل چې موږ ونه کړای سو چې دا اعلان کړو، چې هغه د ډرملوک د کمپنۍ د تخنیکي گزارش نا وخت رسیدل و د ځینو ولایتي دفترونو ولایت دروازې بندول و اعتراضات و همدارنګ کمیسیون خپل غوښتل دا روان و درې د درو ورځو لپاره چې تر څو د ټاکنیز ټکټونو سره خبرې وسی. اوس هم تعهد دادی چې هر څه ژر ممکن وي کمیسیون ابتدایي پایلې اعلان کړي، ځکه د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې او د خلکو حوصلمندي پای ته رسیدلې چې کمیسیون باید ژر تر ژره ابتدایي پایلې اعلان کړي. په دې برخه کې تعهد موجود دی که احیانا پوه سولو چې دغه و ولایتونو دروازې نه خلاصیږي، اعتراض دوام پیدا کوي او ځینې نورې ستونزې ایجادیږي، په دې برخه کې نور کمیسیون هم د یو مکلف ارګان په حیث باندې باید د اساسي قانون حکم تطبیق کړي او په دې برخه کې نور مراجعه وسي و قانون ته او موږ ولاړ سو د ابتدایي پایلو و اعلان ته. او په دې برخه کې کمیسیون د مدیریتي اړخ څخه موږ باید ثانیه او دقیق مدیریت کو او وخت نور باید لاسه ورکړو.
مخکې خبره سبیدونه وکړه ښاغلی رشید، ځینې دلایل وړاندې کړل، خو یو چې د څار بنسټونو همدارنګه عام خلک ورباندې انتقاد کې، هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدیریت کمزوري وه. یعنی هغه ورکړل شوي صلاحیتونه چې څه ډول وو یعنې ښه استفاده ونه کړله، دغه څومره پر ځای خبره ده.
ښه مدیریت هغه ده چې تاسې یو بهیر د قانون چوکاټ کې څه چې پلان کړي دي د مهالویش په اساس باندې مخته بوسي، دته مخه مدیریت وي. او په کې تاسې ریسک یا کوم خطرات یا ګواښونه چې دي هغه مدیریت کړي. نو کمیسیون ته دا موضوع یعنی نوې نه ده، پخوانی تجربه موږ تاسې لرو ټاکنو چې همیشه خصوصا د ټاکنو بهیر یا د ټاکنو راسخه وروسته ستونزې او جنجالونه پیدا کیږي. او دوم دا چې دوی خلکو ته باور ورکړی و، اطمینان ورکړی و چې موږ قادر یو چې دغه مسایل په ډېرې ښه توګه مخته بوځو. اوس دلته که لامل کاندید ده، که لامل په مثال ډرامالوګ ده، که دلته لامل خپله کمیسیون پرېکړه ده، هر څه چې دي یعنی د خلکو
مسؤلیت کمیسیون ته ورګرځي،
اندېښنه پر ځای سره اوس موږ نشو ویلی چې دکې اوس وایي چې ولا دکې حکومت ګرام دی، په دې کې اوس ولاړ وایي چې پارلمان ګرام دی، په دې کې وایي چې ولا خارجان ګرام دی. خو مسؤلیت دا ده چې کمیسیون د اساسي قانون مطابق د ادارې او مدیریت ټول واک دی سره ده. نو په دې کې دوی پاتې راغلي دي او کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی ده چې موږ له بعد مرغه سوزل دوی خپله بښنه معذرت هم غوښتی.
په کمیسیون کې د داخلي ځینې ستونزې موجودې، د کمیشنرانو د بورډ ترمنځ، د دلنشا د کمیشنرانو ترمنځ ځینې ستونزې موجود دا هم کېدای شي باعث د انتخاباتو د ځنډېدو د پاره د ځنډېدو یو لامل شي.
یو اختلاف که په رایې باندې وي دا طبیعي خبر ده چې په یو بورډ کې شپږ نفر او اووه نفر چې خامخا هر یو ځانته فکر نظر لري او رای خامخا متفاوتی، خو قانون مسله طبیعي
ګور لوایح لري، قوانین لري، مقررات لري، هی مطابق عمل وسی د غستون ځ خپل هوري
الته نصاب ده، الته اکثریت ده، اقلیت موضوع ده، ټول قانون په رسمي توګه پیژندل دي او دغه لپاره میکانیزم باندې کړی ده. هغه نورمال یا طبیعي حالت ده. ولی یو د چ فر مثال تاسو راځي په پریس کانفرنس کې نه یو پغی کې رئیس یو څه وایي، مثلا معاون بل څه وایي، یو بیا کمیشنر ځګی بل څه وایي، بیا دلته د ازادي بیان او دلته بل څه مطرح کیږي، نو د خلکو هغه د باور کچه اوتومات په نهاد باندې
حتی په پروسی باندې
یو جوړښت په توګه چې د پروسه مدیریت کوي هغه ټیټیږي. او دا کمیسیون باید په ډېر احتیاط باندې په دې برخه کې دوی غور کړی وای چې سره کوم د خپل داخلي اختلافاتو مخه حداقل په عامه انځور کې نیولی شي، دا چې داخل کې څه ستونزې لري، لري مخالفت موافقت د فیصلو هغه خپل دوی په پرېکړو کې ما یو جدول لري، اما د باندې په هغه انځور په د شکه سینه کاس پیدا کی د ټولن لپاره جدي اندېښنه ولده.
حق پر سره کوم کچې رشید صاحب یادونه وکړه، کله چې مطبوعاتي غونډه ورکول کیږي د کمیسیون بورډ کینی له کمیسیون دوه ډول اوازونه راوځي.
اول خو دا د دې ښکارندوی ده چې د کمیسیون کارونه سانسور نه دي، د کمیسیون ټول کارونه اشکار دي، ځکه د قانون پر اساس باندې کمیسیون تعهد لري چې خپل ټول کارونه مخته بوزي. اختلاف د نظر او همدارنګ د وو کمیشنرانو په قانون کې چې پیشبینی شوی دي همدا مفهوم لري چې دلته مختلف مفکوری وجود ولري، ظرفیتونه وجود ولري، او ترڅو یو مسله کله چې بحث پر کیږي هغه پختګی ته ورسیږي او بیا هغه فاینل سی. نو ځکه دا ډیر د اندېښنې وړ نه ده، لکه رشید صاحب شي اشاره درلودل کله چې فیصله کیږي په اکثریت د اراو یعنی د وو کمیشنرانو د جملې څخه کڅلور کمیشنر په یو مسل په یو فیصله کې امضا وکي هغه فاینل ده. اجازه راکړئ یو بل نکته ته اشاره
وکړم.
کمیسیون دوه نوع کار لري، یو د ملت سره، یو د سیاسینو د کاندیدانو سره. همیشه کمیسیون د ملت سره چې د مدیریت د اړخ څخه د انتخاباتو په ورځ چې کوم سروکار سره لري، د ملت سره هیڅ نه وستونځو سره موږ نه مخامخ شوی، کمیسیون د نهاد نه مخامخ شوی. او د کله چې د سیاسینو سره د کار وخت رسیږي، د کاندیدانو سره د کار وخت رسیږي، بی اعتمادی جادیږي، نیوکی کیږي، فشار واردیږي، د تقلب د مهندسی او د نور خبرې ایجاد کیږي، بې مورد اتهامات وارد کیږي، دا د دې ښکارندوی ده چې دلته سیاسیون هم بدبخت نه باید وای چې یوازې ټول د افغانستان منافع په نظر کې نه لري، نو ذکر اکثر وخت ډیر به مورید دي.
پر سب نو تیریږي وخت کم پاتې ده، په زغر درته ولای شي چې پایلې کله اعلان کړي.
د پایلو په اړه باندې بیا هم کمیسیون تعهد لري چې هر څه ژر ممکن وي اعلان کړي. نن هم جلسې جریان لري تر څو یو عمومي یا کلي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو په اړه باندې معلوم سی د دوو وشتو ولایتونو د تفتیش او بشمارې گزارش مقام ته رسیدلې دی. تصمیم مورمان نیول کیږي، بحث پر سوې دی. زموږ امید دا دی چې هر څه ژر د وو ولایتونو دروازې هم پرانیستل سي او په دې برخه کې موږ خپل اقدامات هلته تر سره کو. که احیانا د دې دروازو دغه د بسته کولو د پروسه دوام پیدا کړي، اعتراضات دوام پیدا کړي، په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله فیصله اعلان کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه قدر ته وایي چې د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره کمیسیون ته تاسو وړاندیز څه ده؟
د موږ وړاندیز ما مخکې یادونه وکړله، انشاءالله چې دا غونډه چې د راتلونکي هفتې لپاره تدابیر نیسي، دا وتوانېږي چې واقعا هم کمیسیون لپاره یو ښه فرصت شي تر څو د خپل پرېکړو سره د ټولو په حضور کې یعنې قانوني دفاع وکړي، او د معترضینو لپاره یو فرصت وي چې خپل هغه اعتراض په همدغه کې یا قانونیت ورکړي یا نور ته ختم کړي.
زما رایه زما حق.
د دوشنبه
او جمعه په ورځو له ازادي راډیو